د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن په ویلامه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شای یو ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شای په رسمیت ونه پیژندل سي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل هوایي ډګر د فعالیت سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګاز لوی شرکت ګازپروم مشر الکسی میلر به نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوی اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. د هنګری چارواکو ویلي چې له ګازپروم سره به دغه تړون د 1500 کلونو لپاره وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونې مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنترفیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. او په جرمني کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رای ګټلې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنکړ. دوی د پخوانی حکومت استاذ غلام محمد اسحاقزی د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپل هیوادونو په استاذیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه سره لدی چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استاذ په توګه ورمعرفي کړ؟ د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز سیاسي کتونکي شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی، نور به هم استیجو تراسی باس کې بغډون وکي په دې لاره وريدونکو چې د باس تر پای زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغلی راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبلا کې سټیج ورنه کړ سره لدی چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهین د خپل استاد په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنا کېدلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت دی چا سره وي او هلته امنیت تأمین کړی وي او په ټولو اموراتو کې حاکم وي هغه کولی شي د یو ملک استازی شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلط استراتیژي د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلط ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حتی اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی دیو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. کمل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو زاله نه وي، د پردیو زاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نه شي. همدای بهتر وختو چې د افغانستان اسلامی امارت دغه استازي نظام په رسمیت کې وو پیژندل. خدا کار ونسو بل اړخته د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم د اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی، بدبختانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
نوښت. ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلو نه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریښي چې طالبان دلته سټیج ولري، حد اقل په دې سګنۍ عمومي اسمبله کې د ناظر په توګه ګډون وکړي. مننه، بحث ادامه ورکوو. تازه خبر دا دی چې د افغانستان لری شوی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو اعلامیه ورکړې ده. دا چې په دې اعلامیه کې څه راغلي، همکار مواجملند دا اعلامیه ځان سره سټیډیو راوړې، جزئیات به تاسو سره شریک کړي. ټول ملمنو سره بیا به وروسته د همدې اعلامیه پرانا کې بحث ادامه ورکوو. انسه مهرباني وکړئ.
مننه لودین صاحب، مخکې له دې چې زه په دې اعلامیه باندې خبرې وکړم، باید ووایم چې دا اعلامیه چیرته خپره شوې ده. دا د لری کړای شوي ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې. هغه فیسبوک پاڼه چې د رسمي فیسبوک پاڼه او دغه وروستۍ وینا چې د متحده عربي اماراتو نه وکړه، هغه هم پرې خپره شوې ده. نو دا یوازینی سورس دی چې دا اعلامیه ترې نشر شوې ده. دا چې د ولسمشر غنی اطرافیانو او نږدې کسانو سره ارتباط دې ورځو کې ناممکنه دی. موږ تر ډیره پورې دا اعلامیه که د فیسبوک پاڼه حق شوي یا بله کومه ستونزه یې نشو تاییدولی، خو ظاهرا دغه اعلامیه چې د ده په رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې ده، په دې کې راغلی دی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ او زموږ پخوانۍ کابینه په افغانستان کې یوه سلنه واک هم نه لري، خو لا هم په نړۍ کې ځینو هیوادونو پخواني سفیران او استازي د خپلو موخو او په هیواد کې د نوي بحران د رامنځته کولو لپاره هڅوي او نړیوالو غونډو ته یې رابلي. دغه اعلامیه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پاڼه د دله قوله خپره شوې ده، زیاتوي چې په دې ډول د هیڅ قانون له مخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نشي کولی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی دی، البته په لیک کې د ولسمشر اشرف غنی ته په دې منسوب لیک کې وړاندې راغلی دی چې غلام محمد اسحاق سي نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسي ملاتړ شتون نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پاڼه د دله قوله په خبره شوې دی لیک وړاندې ویل شوې، نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت څخه لري شي، باید د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي. اعلامیه وړاندې وایي چې نړیوال باید درک کړي چې که سوکاله او امن افغانستان غواړي، نو د دوستۍ لاس ورکړي او په دښمنۍ تر خپل اغیز لاندې نشي راوستلی، لکه چې په تیرو کلونو کې ورته تجربې ناکامې شولې. خبرې ډېرې سختې دي. دی وایي چې کېدای شي په دې ډول خبرو باندې زمانه څوک خفه هم شي. د ما د پخوانۍ کابینې غړي په آخر کې وایي چې نن چې ښاغلی اسحاق سي زما په استازولۍ یا د افغانستان په استازولۍ خبرې کوي، زه واقعا د شرم احساس کوم. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده، یعنی زه یو شی بیا هم سپینول غواړم، چې دا اعلامیه دی یا خط یا لیک دی ولسمشر محمد اشرف غنی پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی، په هغه فیسبوک پاڼه چې څو ورځې مخکې دی عربي متحده اماراتو نه پکې یوه وینا هم خپره شوه،
او دا پاڼه د فیسبوک د ادارې له خوا نه ټیک شوی هم
ده. دا پاڼه ټیک شوې ده، یوازې یو احتمال لري که حق شوی نه وي. نو دا د ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان دی چې ډېر یو لوی توپیر ښیي دی په دریس کې، او خای ک واقع اند د بیان وی ډیر پراخ
خبره نه بوله. استفا هم په یو ډول سره
کاملا دا د استفا استازولی هم کوي، او د دې استازولی هم کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د لری کړی شوی حکومت مشرو نه غواړي چې دا او د تر واک لاندې کم جوړښت چې واغ د پاماغه شکل باندې دوام وکي، یا د په تبعید کې دوام وکي، او یا د نړیوالو غونډو کې هغه استازي چې د په واکمنۍ کې و د دوی استازولی وکي.
ډیر مننه کور موادان انسیب. میلمنو به هم حتما دغه د انسیب خبري اوریدلې وي، اوریدونکو هم. شام صاحب راځي تاسو ته راسو. تاسو دغه د ښاغلي غنی ته چې کوم اعلامیه منسوبه شوې د ښاغلي غنی پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ده، دا مو واوریدل، او زمن کې نن هم ملګرو ملتونو هلته ښاغلی اسحاق ځای را بللی دی، فکر کوي ملګرو ملتونو غلطه محاسبه کړې؟
ډیر مننه لودین صاحب. زما په نظر کچیرته د دغه اعلامیې چې د پخانی ولسمشر اشرف غنی له ادرس خبره شوې ده کراتو به ثابت شي، نو د دې خوري لوی پیغام دی او دا خو د طالبانو د حکومت لپاره ستره بریا ګڼل کېدی شي، ځکه چې داسې ګونګوسي وي او داسې احتمالات وو چې که ممکن مخکینی ولسمشر چونکې چې استعفا یې نه ده ورکړې او امکان لري که دغه سفارتونه یا نور نړیوال نور هیوادونه نړیوال سازمانونه هغې ته ارزش ورکړي، نو پخوا هم دغه یو تعامل موجود و چې د استاد رباني حکومت چې وو هغې هم د افغانستان کې تقریبا ډېره کمه خاوره د هغې په اختیار کې پاتې وه، ولې تر اخره پورې د ملل متحد کې چوکۍ د هغې سره وه، په ګڼ شمېر هیوادونو کې سفارتونه لرل. نو دغه احتمال به د منځه ویسي او دا زما په نظر په یو نو په یو ډول باندې د طالبانو د حکومت نه د پخواني ولسمشر ملاتړ دی، نو د طالبان لپاره هم دی کې لوی پیغام دی، مثبت پیغام دی پکې.
بلې، او شم صاحب اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دی؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زی شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکي ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي د دوی په غونډو کې، که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د څارونکي رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پرودل یو چې لږ د تاسف زیاده چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډه ډېره زر د افغانستان تحولاتو سره ډېره زر وه، یعنی یو میاشت وروسته په ستمبر کې دا راغله، کنه نړۍ زیات عجله چونکې نه لرله، خو بل اخره ځمکنۍ واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکه وساتي، خو دا غونډه چونکې ډېر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو، کنه نه سبا به طالبانو ته اول به همدغه سي اړيكي وسره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرۍ، بل اخره رسميت ته خبره روانه ده، خو ته به هغه بعضي شرایط کې یو هغه کسي دي چې وروسته به په بحث وکړو، نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتونکو کې شیر اعظم اعظم هم سټوډیو ته وصل دی، له دې بعد دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیرې یوه نیمه میاشته کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوال ورته اندېښنې لري که هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د نجونو حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي، څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا حداقل یو څه ورته نږدې شوي؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا څرګند حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکر غنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبانو په وجود کې هغه راټول شوی دي. ګور هغه ډیر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزیره د قدرت موجود وي، بدمعشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس یرغمال نیولې وو. طالبان وکولې شو چې په دې ویمشته په موده کې ډېر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونه شو کولې چې تاثیر کړي، دا به ستاسو قدمونه وو. د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې، یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی یا مجددا د افغانستان بیا پخپو درې دل دی یا د افغانستان ثبات دی، د هغه ترقی او پیشرفت دی، لپاره د زمینی برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی، نور هم چې دوی وکولې شي چې خپل جنگیلی په دې باندې کانی.
بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت پکار وي، خو اوس پښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یو اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازي معرفي کې مخکې لدی چې د دوی د عمومي اسمبلی شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي، اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسراوړنې چې تاسو خی ملګرو ملتونو ته دغه لاسراوړنې د طالبانو معلوم نه دي چې دوی مثلا تاسو په نظر امنیت تامین کړي، هغه په خوانی ډلې ټپلې د قدرت جزيره لمنځه ویوړي، فکر فکر کوئ دا د نړیوالو لسترګو پټی دي؟
نه، دا دوی ته معلومی دي. دلته ګوره مشکل په څه کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې طالبان مخکې دی چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخواني بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغې دپاره غواړم دغې دپاره باید زمینه مساعده شوې وی چې دوی دغه ترهګري د لیست نه وتلی وي. ملګري ملتونه چې اوس د دوی نماینده نشي منلی صرف په دغه یو ټکي باندې، او د هغې دپاره مخکې له مخکې نه دې کار ته ډېر زیات ضرورت. ستاسو به په یاد وي چې د نهه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د نهه میاشتو بعد بیرته بیا دا مذاکرات داسې اړخ ونیوه چې د ملګرو ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګري ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي. خو زما په عقیده باندې په کار دا و چې دلته یو څه انتاب صورت نیولی وی، البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې به لږ مشکله وه ځکه چې هغوی دا نه شو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وی چې د ښو مناسباتو دپاره د بینلي ټولنې ملګري ملتو سره طالبان همتو او دغه کړی وی لږ په کار دوی ته په یو نسبي توګه باندې د شرکت دغه ورکړی وی.
او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو اونۍ مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه چې باندې یو میلیارد بس پنې راټول کړه د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنکړه چې خبرې وکړي. فکر کوي ملګري ملتونه به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څو وخت پاتې شي تر څو د فشار د یوې آلې په توګه استفاده ترې وکړي؟
اجازه راکړئ یو فرصت وي زه د دغه ډاکټر صاحب غني د اعلامیې په هکله خپل نظر ووایم. که دا اعلامیه صحیح او درست وي نو بیا د ډاکټر صاحب غني په افکارو کې یو سلاتیا سلاندیکری د تغییر راغلی، ځکه تر کوم ځای پرې چې زه معلومات لرم دا الفاظ د ډاکټر صاحب غني نشي کېدلی. کېدای شي دا یا حق شوی وي او یا کوم بل مشکل وي، او که دا خبره رښتیا وي دا د طالبانو د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره یو ډېر ستر ګام ده او پاک الله دې همداسې وګرځوي. د ملل متحد په هکله چې کوم ډیماند یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې څلورو خبرو ګرځېدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشري حقوقو ته احترام، د ښځو تعلیم او حقوق. په دې هکله طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نه کړ، د ښځو لپاره یې هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د ښځو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وایي، هم چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډېر ظالمانه لابي کوي، هغه لابي چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې اجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر دا و زما په اند ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یوه اداره ده، امریکا د خپلو هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه یې همدا لیکي کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همدا څه ده، د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاس نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې همداسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسد بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړی. د ملل متحد اولنۍ دویم دریم څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پر ګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟
بله.
د تاجکستان هم لري. آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې آزادي د بیان او آزادي د مذهب اصلا وجود نه لري.
کور مودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. مختار شم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ ملګرو ملتونو ډاکټر صاحب مختار وویل چې د طالب د امریکا هجمون پکې ده، د امریکا واک پکې چلیږي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې سټیج ورکړي. ولې داسې محاسبه سره لدی چې ویل کېږي چې طالبان همدې امریکایانو راوستل په دوحه کې ورسره تړون امضا کړ، نړیوال موقف یې ورکړ، اوس ولې امریکا داسې دوګونی چلند کوي او یا هم ساده وایي چې امریکا ولې زړه نازله شوي؟ شانسپ زموږه غوړې
دا आवाज قطع شو، مانه بخنه غوړم کړه
پښتنه راغی کوي. او پښتنه ما صرف همدا کوله چې ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته بیا یو تحلیل دا دی چې طالبان هم دې امریکایانو راوستل، نړیوال موقف یې ورک، دوی سره تړون امضا کړ، اما اوس ولې امریکا زړه نازل شوې ده چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدای دې چې خیر داسې په کلی توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یاد افغانانو سره چې کمستون دی هغه خپل دی، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزه باندې که څه هم پاره کې ګڼ شمېر افغانان بے ګناه افغانان وژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډیر رسیدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه هیټړو نشو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو او دا چونکه د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا حساب یې ده طالبان چې په کم شکل قابل ونیو افغانستان کې په زور او د توپک په زور واک تر لاسه کو، دا د ډېر د ټول نړۍ د پاره به په ځنګړې توګه د امریکا د پاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته د ټول اسانتیاوي برابر کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو 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 انتقالي وخت اړتیا لري او دا غي د پاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځنګړې توګه امریکا او بیا ورته غربي هیوادونو او اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. کسه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمخت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا په لانا باور ده طالبانو ته به زیاتې حسي کول پکار وی چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري. د نړۍ لپاره به دا لګي یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اول سره یو غیر رسمي اړیکی وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره که په رسمیت اعلان دی پیژندلې خو سفارتونه فعال ساتلي تا ګراته ګو سره کوي، نو د دې ترڅنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي. اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
بله مننه شمس صاحب، سلامات اوسې. اوس زموږ همکاران سه بیرته سټډیو ته راغی. فکر کوم د خاغلی غنی فیسبوک پانه حق شوې ده د پلویان او خپل خاغلی غنی هم څه تازه څرګندونه کړي. ان صاحب
بله لکه مخکې چې موږ اټکل کوو اماغه څه شوې دي، خپل ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر باندې چې د ټویټر اکاونټ دی په هغه لیکلي دي چې د ډاکټر غنی فیسبوک پانه رسمي فیسبوک پانه حق شوې ده او تر هغه پورې چې بیرته د دوی لاسته ورزي یعنی خپل د خغلی غنی د همکارانو لاسته، نو له پرون ورځې راهیسې چې په دې فیسبوک پانه څه خپاره شوې دي هغه ټول د اعتبار وړ نه دي. همدارنګه د افغانستان د لرې کړای شوي ولسمشر د اشرف غنی د چارو د ادارې یو سلاکار محبوب شاه محبوب هم پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې او پر خپل ټویټر چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پانه حق شوې ده او پر دې پانه باندې خبر شوی هیڅ دوی پورې اړه نه لري. دا په دې معنا چې هغه مخکې کوم لیک چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته منسوب و او خپور شوی هغه کاملا یو جعلي لیک دی او د تر اوسه پورې داسې څه نه دی ویلي.
یعنی زموږ او تاسو شک او ګمانونه پر ځای او دغه راز د میلمنو هم شک او ګمانونه همدا و چې دغه الفاظ د خاغلی غنی نشي کېدلی. په هر حال ټولنیز رسنۍ دي او ټکنالوژي ده، دا هر څه امکان لري پکې، خو دا به م یو څه سخته وه چې سړی په اول سر کې داسې باور وکړي، ځکه د فیسبوک رسمي پاڼې وه او هغه هم د فیسبوک د ادارې له خوا نه ټک شوې وه. مننه د بحث د پای شېبو ته رسېدلی یو. اعظم صاحب، راځئ له تاسو نه لاندې خبرې واورو چې څه کول په کار دي نړیوالو ته او طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څه وپېژندل شي. په لاندو کې خپلې د پای خبرې راته وکړي.
بله، زما ارزو خو له نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی، دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت یې وپېژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایي، تشویش پیدا نه شي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومه کې دا کار نړیوال ونه کړي، زمان د یو دریم قوت لپاره، د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه پوهي. نو دلته په کار دا دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دېخوا پرېږدي، بانې او شکوي پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک ته دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مژنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، دغې ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ.
سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې، اذان شاید دې خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتره همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپېژني، د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخواني ډیپلوماتانو نه، سکالرانو نه، هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي، دغه دوی نه کار واخلي، د خپلواک، آزاد، سپېڅلی، آرام افغانستان په هیله.
بله، کور مو ودان ډاکټر صاحب مختار. او شم صاحب، ستاسو نه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوئ څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې غوښتنو کې یو څه وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبانو وړاندې کړه، دې هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل، او یا بعضي وخت لیدل کیږي چې بعضي صحرایي محکمه طالبانو کړی دي دغه اقدامات تر سره شوی دي، دغه څه نور بعضي انتقامي وجنې او دادي، دا د طالبان د پارخ نه دي او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري، ځکه چې دا اعمال دي تر اوسه د ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو. نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوحې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي، هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمینه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حالت نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه مننه. او دغه راز د بحث له میلمنو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس، او دغه راز د سیاسي چارو له کتونکي شیر اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. خو په بل خبرونه کې مو چې همکار مو سلطان محمد سرور ساسو قربتوب کوي په دویمه نیمایي کې په همدې اړه بحث په دری ژبه وړاندې کیږي. هیله ده چې دغه بحث لپاره هم زموږ سره پاتې شي. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې مې د همکار سره